ستړي مشي دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو په دې مخامه خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ. په دې خبرونه کې د سر موضوع په بلوچستان کې د استادانو هغه هړتال دی چې د خپلو ترکیانو د نور کول پر ضد کړی دی. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ایي مطالب را سره هم شته. خو له هر څه مخکې خبرونه د مشال د خبرونو سره ټکی. په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو استادانو هغوی ته د ترکۍ نه ورکولو پر ضد احتجاج کړی دی. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر 15 لک نور زیات شوی چې بشري مرستو ته اړتیا لري. روس وایي ځواکونو یې د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک کې د اوکراین پوځ د هغوی لخوا په پراخ عملیاتو کې پر شا کړی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو استادانو هغوی ته د ترقۍ نه ورکولو پر ضد احتجاج کړی دی. د جون پر 4 د کوټې پریس کلب مخې ته د شوې مظاهرې ګډونوالو ویلي چې حکومت پر شمنو سربیره له 2 کلونو راهیسې د صوبې د سرکاري سکولونو استادانو ته ترقۍ نه ده ورکړې. د بلوچستان د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عنایت الله کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل موږ هم د دې صوبې استادان یو، په کار ده چې زموږ حق موږ ته راکړل شي. عنایت الله کاکړ وویل د وفاق ګډون نورو ټولو صوبو خپلو استادانو ته ترقۍ ورکړي دي، خو یوازې د بلوچستان حکومت په دې برخه کې لزنډه کار اخلي. بلخوا د بلوچستان د تعلیم وزیر نصیب الله مری په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو نورې غوښتنې عملي کړې دي، خو د ترقۍ غوښتنې د مالي مشکلاتو له کبله د زنډ ښکار ده. پښتون ژغورنی غورځنګ د جون پر 4 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیخي د وجل شو په یاد کې جلسه وکړه. جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مخکښ او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر کله یوې خوا د هغې پیخي قربانیانو ته د عقیدت پیردونې وړاندې کړې، نو له بلې خوا یې د پاکستاني ریاست پر پالیسو نیوکې وکړې. غورځنګ وایي چې امنیتي ځواکونو د 2019 زیږیز کال د مئی په 26 د شمالي وزیرستان د خړ کمر پر چک پوستې د غورځنګ په یو جلوس په ډزو کې 15 کسان وژلي او تر 30 زیات نورې جوبل کړي ول. هغه وخت پوځ ویلي ول چې سرتیرو یې د لاریونوالو د ډزو په ځواب کې کاروایی کړې وه. د اسلام آباد پولیس وایي د لټون په عملیاتو کې د ښار په بیلابیلو سیمو کې 115 مشکوکه کسان نیولي دي. پولیسو د جون پر 4 پر ټویټر خپاره کړي یو بیان کې ویلي چې د عملیاتو پر وخت 300 کورونه تالاشي کړي. د عملیاتو هدف د امنیت ټینګ ساتل خول شوي. پولیسو زیاته کړې چې له بریمام سیمې څخه نیول شوي 10 مشکوکه کسان یې د نورو پښتنو لپاره تاڼې ته وړي. که څه هم پولیسو دا نه دي ویلي چې نیول شوي کسان د کوم هیواد دي، خو زیاتوي چې له هغوی سره د بهرنو وګړو تر قانون لاندې چلند کی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د جون پر 4 په یو تازه ارزونه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر باندې 15 لک نور کسان ورزیات شوي دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر 28 300 000 دی، خو اوس وایي چې هغه شمیر 200 000 کم یو کم 1.5 میلیونو ته رسیدلی. اوچا دا ارزونه د روان 2023 زیږیز کال د لومړیو 15 میاشتو پر اساس کړي. او وروستۍ خبر دا چې روس وایي ځواکونو یې د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک کې د اوکراین پوځ د هغوی لخوا په پراخ عملیاتو کې پر شا کړی دی. د روس د دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې اوکراینو ځواکونو پر 5 ځایونو برید کړی خو بریالي شوي نه دي. تر دې وړاندې د اوکراین پوځ وویل چې په تېر یو شواروس کې د هیواد په ختیځه سیمه کې د روس یو کم 10 بریدونه په شا تمبولي دي. اوکراینی پوځ نن سهار وختي خبر ورکړی چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې جګړه روانه ده. دوی روسي ځواکونو په خارکیف، لوهانسک او دونیتسک مو کې ناکامه پوځي عملیات کړی دي. د دوی په وینا روسو ځواکونو په بیلخه او بد کتلو پر پوځي او ولسی ځایونو هوایی او د توپونو بریدونه هم کړی دي. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د دې خبري غړی ځنې مهم مطالب دادي. په بلوچستان کې استادانو د خپلو ترکیانو د نه کولو پر ضد احتجاج کړی دی.
بیا تک د شوز زخپل په دایې په ارتال کومه شاته د عمر بو کارتال مو کې
د خړ کمر د پیخې په یاد کې په کراچۍ کې یو جلسه شوې ده. په دغه جلسې کې وینا کړې ده علي وزیر.
نن د خړ کمر د هغې شهیدان ورځ ده چې په هغه کې موږ چشمدید کوایو. د خړ کمر هغه شهیدان چې کوم په بېرحمۍ سره ووژل شهیدان یې کړل.
خیبر قبائلی ضلع یو کس چې په ډنمارک اروپایي هیواد کې اوسیږي په موټر سایکل خپلې سیمې لنډی کوتل ته رسېدلی.
زه ناروې نه تر سویډن او سویډن ډنمارک ډنمارک جرمنی جرمنی نه چک سلواک هنګری رومینیا او بلغاریا ترکی ایران او بیا پاکستان.
دا او یو شمېر نور راپورونه سره هم شته د مشال تر څنګ اوسې. مشال ریڈیو ته وګی اوریدونکو د مشال ریڈیو د دې خبري غړې پیل کو د سر راپور تر تاسو پام را ګرځوم. په بلوچستان کې د سکولو استادانو په احتجاج لاس پورې کړی دی چې د بلوچستان حکومت یو کال لمخه د دوی د اپګریډیشن منځوري ورکړې و، لیکن د سوبې د انتظامی چارواکو له لوري په هغه پریکړه تر اوسه عمل نه دی شوی. چلامل په دې ګرانې د استادانو د سختو استادان د سخت مالی مشکلاتو سره مخ دي. نور حال له کوټې څخه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین په دې راپور کې راغی.
د مظاهره په برخوالو کې شزي او ماشومان هم شامل وو او دوی د خپل غشتونو په اړه پلی کارډونه راخیستي او شعارونه ورکول. د مظاهره څخه د وینا پر وخت زیاتره وینا کوونکو وویل چې د تیرو څو کلو راهیسې په صوبه کې د استادانو اپګریډیشن نه دی سوی، چې له امله په اوسنۍ ګرانۍ کې د دوی مالي ستونزې نورې هم پر مخ تللې دي. په دې ترڅ کې د ګورنمنت ټیچرز اسوسیشن بلوچستان مرستیال مشر عنایت الله کاکړ راته وویل چې د وفاق سره سره ټولو صوبو و استادانو ته اپګریډیشن ورکړی دی، لیکن د بلوچستان حکومت د ځنډ څخه کار اخلي.
نو موږ هم د بلوچستان د غیور اساتذو خوار خلک یو، بل یو مرز موږ د نسته. نو موږ ته پکار ده چې دا هم مشترکه کې بیا تګ دې شوزي زخپله په دا ارتال کومه شته د عمر بو کارتال مو کې
د دې مزایر چانو په خبره چې صوبایي حکومت نه وځي یو کاله مخه د دوی زیاتره غشتنی منلی وي، بلکې کابینه هم منځوري ورکړی و، خو پراغه باندې د انتظامی چارواکو لخوا عمل نه دی سوی. په دې اړه به غوږ شو د مظاهرې وای وې برخوالی استانی میرمن ملاله ته. د استادانو خبرداری ورکړی دی که د دوی غوښتنې ونه منل سوې نو دوی به په راتلونکي کې په سخت احتجاج لاس پورې کړي، کوم چې به د دوی په خبره د غوښتنو د عمل کېدو پورې روان وي. په دې ترڅ کې چې مکله د بلوچستان د وزیر تعلیم نصیب الله مریض سره تماس ونیوي، نو هغه و مشال ډېرو ته وویل چې د سکولو د استادانو زیاتره غوښتنې حکومت عملي کړې دي او ځینې داسې دي چې هغه د وزارت خزانه سره تړلې دي. د ده په خبره چې صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ ده، چې له امله یې د اپګریډیشن غوښتنه د ځنډ سره مخ شوې ده. دا د فینانس او پیسو مسله ده، په دې کې بل هیڅ نشته، ځکه چې په اوس مهال کې زموږ جیب خالی دی او کوم پوسټونه چې اپګریډ شوي دي پر هغه باندې لوی خرچ راځي. د صوبایي وزیر په وینا چې په صوبه کې د 80,000 څخه زیات استادان او نور ملازمین په محکمه تعلیم کې کار کوي، لیکن د ده په خبره چې د دې په بدل کې 10,000 شز د کوونکي هم په کال کې د دې تعلیمي ادارو څخه نه راوځي. د بپشتنې په جواب کې هغه زیاته کړه چې په صوبه کې د یوازي استادانو او د هغه سکولونو چې پرمځکه نسته او استادانې تنخواګانې اخیستلې، د هغو په ضد هم ګامونه پورته کړي دي. د حکومت د شمیرې له مخې په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو شمیره شاوخوا 3,00,000 ده. په دې کې تر ټولو زیات کارکوونکي په محکمه تعلیم کې دي چې شمیره یې څه کم 80,000 ده. پر دویم نمبر باندې پولیس دي، د چا شمیره چې شاوخوا 50,000 ده، او پر درم نمبر باندې د روغتیا اداره ده، چیرې چې د ډاکټرانو په ګډون 3,500 ملازمین کار کوي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او تاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم. د خیبر پختونخوا پولیس مشر اختر حیات ګنداپور سواد کابل کې خبري غونډې ته ویلي چې سواد کې بدمنۍ خوروونکي دوه مهم وسلوال نیول شوي. وسلوالو ندرنا او سپک وسله هم ترلاسه کړې شوې ده. ګنداپور خبریالانو ته وویل چې دغه دوه تنان د وسلوالو د ګروپ غړي دي او دوی سهولتکار هم نیول شوي. په دې اړه نور تفصیل د سواد نه نیاز احمد خان راکړي.
دا خیبر پختونخوا پولیس مشر اختر حیات ګنداپور خبریالانو ته ویل چې سواد کې د ترهګرۍ لپاره راغلي د وسلوالو ډلې دوه مهم غړي نیول شوي. دا څنګه مهم دی چې دا ګروپ چارباغ منګلور سیمه کې سرګرم دی او دا په هدفي وجنو په تخوري کې ملوث وو. دوی د ترهګر ګروپ سلیم رباني سره تعلق دی. دې کې چې کوم بل تن ذاکر الله چې د نیول شوي تن ریپ الله د ترزوی دی او هم د دغه کلی بنجوټ اوسیدونکی دی. هغه تیر کال وسلوالې ډلې تحریک طالبان سواد کې شامل شوی وو او په دې وسنۍ کاروای کې شامل وو چې د هغه لټون ټول استخباراتي ادارې او پولیس کوي. په تیرو څو میاشتو کې سواد کې د بدامنۍ پیښې را مخامخ شوې چې پکې د امن کمیټې قبل مشر په بم چاودنو کې وژل شو. دې ترڅنګ چارباغ ګلیباغ کې هم هدفي وجنو کې زید امن کمیټې مشران پندغه شول او بیا وروسته د سواد ولس د امن لپاره احتجاجي مظاهره وکړي. آیا د خیبر پختونخوا پولیس مشر دغه داوی به د سواد ولس د حکومت لخوا د امن لپاره شوي ګامونو باندې مطمئن کړي شي؟ په دا اړه سواد کې د جیو ټیوی خبریال محبوب علي وایي.
د سواد خلک دا خبره کوي چې د دې خلک پورم نه دی، دا د سیلګری علاقه ده. ځکه تاسو ګورئ نو په سواد کې خدای مکه چې دلته یو پټاخه موړیږي نو ټول ولس چې کوم دی دا په یړ باندې راوځي. خلک مظاهره کوي، په هر تحصیل کې مظاهره کوي او خلکو چونکې دغه درد لیدلی دی نو خلک کم از کم په یو خبره باندې متفق دی. موږ بې امنۍ ته بالکل چې کوم دی نو هغه تیار نه یو. زما خیال دی چې یاره په دې لړ کې به پولیسو لا انفورسمنټ ایجنسی لا ډېر کوټلې ګامونه پورته کول غواړي او د هغې نه پس به د خلکو اطمینان چې کوم دی نو هغه به هغې ته حاصلېږي.
د خیبر پختونخوا پولیس مشر په بیان سواد کې د امن غوښتنه کوونکي د ولسي پاسون مشر آفتاب خان وایي چې دوی په سواد کې د بدامنۍ په ضد احتجاجونه کړي او کچري بدامنۍ راغله نو بیا به هم کوي.
سواد خلک چې دی نو هغه یو پیر ځپلی شوی وو او هغه ځپلی شوی خلک راپورته شو او د خپل وطن نه د خپل خاورې نه هغه جنگ چې کوم بیا شروع کېدو یو نه لیر چې شروع کېدو هغه په منځ کې یو دیوال جوړ شو او کپرس کې بیا هم داسې مخې ته داسې حالات راځي نو ان شاء الله دا ولس او دا ځوانان دا ټول په یو میدان باندې بیا ولاړي.
د خیبر پختونخوا پولیس لخوا دا و پاړه د وسلوالو ډلې لخوا تر دې دمه څه قسمه موقف مخې ته نه دی راغلی. پولیس وایي چې سوات او ټول خیبر پختونخوا کې د استخباراتي ادارو په معلوماتو د وسلوالو په ضد اپریشن کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جون په څلورمه نیټه خپل ویډیو وینا کې ویلي دي چې په زور د هغه د ګوند ختمولو هڅې روانې دي او د هغه ګوند د بیان د ازادۍ د بندیزونو سره مخ دی. عمران خان دا خبره په داسې مهال کړي چې تر دې دمه د مې د نهمې نیټې د پیښو وروسته د 500 نه زیاتو لوړ پوړو سیاستوالو د پاکستان تحریک انصاف نه بیل شوي دي او خپل بیا د پاکستان تحریک انصاف د هدونه استعفا ورکړې ده. شنن کې وایي د پخوا پرنګ اوس مهال د سیاستوالو د بیلولو او د نوي سیاسي ګوندونو جوړولو دا قصه د پاکستان تحریک انصاف تر روانه ده. نور تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دا خبره د جون په څلورمه نیټه خپل پلویانو ته په ویډیوي وینا کې کړې ده. پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور پوری کړو چې په زوره د هغه د ګوند ماتولو هڅې روانې دي او د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې هم پر رسنیو او سیاسي هلو ځلو داسې بندیزونه نه لګولې شوې.
مشرف کے مارشل لا میں بالکل اس طرح کی پابندی نہیں.
مشرف پا مارشل لا کی داسی بندیزونه نو لګول شوی. ز په حزب اختلاف کی اوم او مونتبا د ویلو پورا موقوا نن خوشوک د عمران خان نوم هم نشي اغیستره. د تحریک انصاف څوک نماینده هم رسنیو ته نشي حاضرېدلی نو د رسنیو ازادي چرته لاړه. په جمهوریت کې دولت د پوره امن احتجاج کولو او جلسې جلوسونو کولو حق ختم شوی دی.
جو اکټیویټیز کرنے کے لیے جو اپنی جلسے کرتے ہیں جلوس کرتے ہیں وہ سب ختم ہو گئے ہیں.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا خبره په داسې محل کړی ده چې د نهم مئی د پی خروستو د پاکستان تحریک انصاف د پواد چودری، اسد عمر، پرویز خټک، عثمان بوزدار او شیرین مزاری پرنګ د 500 نه زیاتو لوړپوړو سیاستوالو یا خو د پاکستان تحریک انصاف نه د بیلیدلو اعلانونه کړی دي او یا یې د پاکستان تحریک انصاف د کابینې د عہدونه استیپاګانی ورکړی دي. د تحریک انصاف د ځینو لوړپوړو سیاستوالو ترڅنګ د ضلعو او تحصیلونو په کچه هم ګڼ شمېر د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د 9 می وروستو د پاکستان مسلم لیگ قاب او پاکستان پیپلز ګوند پرنګ په نورو ګوندونو کې شامل شوي دي. د نوخار ضلع د پاکستان تحریک انصاف مقامی سیاستوال غیاث خټک چې اوس مهال په مسلم لیگ قاب کې شامل شوی، مشال ریډیو سره په مرکه کې دا تور رد کړی چې ګنې هغه د اسټابلیشمنت د فشار لاندې د پاکستان تحریک انصاف نه بیل شوی دی.
نه هم مې نه پس خو ډیر خلک چې کم د دل برداشت شول، هغوی چې دا سو قتل نو لکه دا مونږه چې څه کوو نو د خپل ملک پاکستان لپاره کوو، د یو فرد لپاره نه کوو. هغه په وجه زموږ ډیر ملګری چې کم دینو دل برداشت شول، هغوی چې کم دی پی ټی آی پرې خودله تقریبا زه چې څومره پیژنم زما خپل ملګری راوند اباؤټ تقریبا 56 ملګری زما چې کم دی پاغه ټیم باندې چې کم دی سرنډر شول، پی ټی آی پرې خودله. اوس به ما سره ان شاء الله مسلم لیگ کاف ته راځي.
د 2013 او 2014 د عامو انتخاباتو نه وړاندې چې کله په پاکستان کې د تحریک انصاف د حکومتونو د راتګ امکان وو، نو هغه وخت د نورو ګوندونو نه سیاستوال بیلیدل. او په 1999 کې چې کله پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د میا نواز شریف حکومت ختم کړی وو، نو د هغې وروستو د مسلم لیگ نون او نورو سیاسي ګوندونو نه ګڼ شمېر سیاستوال بیل شوي وو او په مرکز او پنجاب کې بیا د مسلم لیگ قاب په مشرۍ حکومتونه جوړ شوي وو. شینون کې وایي اوس مهال د سیاستوالو د بیلولو او د سیاسي ګوندونو دا قصه د پاکستان تحریک انصاف سره روانه ده. د خبریال او شینون کې شمیم شاهد نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې دا اوس مهال چې سره روان دي نو دا حالات په پاکستان کې د جمهوریت په ګټه نه دي.
دا سره روان دي نو دا تقریبا هم د دې لپاره دي چې عمران خان د پارټۍ نه لري شي، د هغه د پارټۍ یا برقراره پاتې شي او یا د دې خلکو نه یو بل پارټۍ جوړ شي. خو په پاکستان تحریک انصاف کې تقریبا ډیرو خلکو ته دا هغه دا منی چې دا هغه ووټ چې کوم نه دا د عمران خان فوج دی، نو هغه کوشش دا کوي چې صدا سي طریقو واسي چې عمران خان سرپرستی هم دی ته حاصلې چې دا سکیږي. نو په دې کې د سیول حکومت او د سیاسي حکومت هیڅ کردار نشته. خو دې یو خبره کوم چې دا سکیږي نو دا د جمهوریت لپاره او د سیاست لپاره بالکل تباهي ده.
د خبریال او شینونکي محمود جان بابر نمی هم په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې موجوده وخت کې د پاکستان تحریک انصاف په بیل شوی سیاستوالو مشتمل نوې ګوند جوړول به ډیر کامیاب نه وي، ځکه اوس هم د پاکستان تحریک انصاف عام پلویان د عمران خان سره ولاړ ښکاری.
د وخت کې بظاهره داسې ښکاری چې کوم حالات دی وخت کې دي چې د پخوانی صدر آصف علي زرداری چې کوم دی هغه کوششونه روان دي چې پیپلز پارټي مضبوطه کړي. نو دلته هم د خلکو دا خیال دی چې پیپلز پارټي کې دیشي راتلونکي وخت کې په مرکز کې حکومت جوړ کړي چې مسلم لیگ نون به هم دغه سپورټ کوي او جمعیت العلماء اسلام او د پی ډی ایم نور جماعتونه به هم دغې ملاتړ وکړي. مرکز د پاره د پیپلز پارټي او د صوبې د پاره زه په خپل دا ګڼم چې د جمعیت العلماء اسلام، جماعت اسلامی، این پی دې کې به خلک ورځي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په 14 نیټه په خپل ویډیوي وینا کې ویلي دي چې هغه به د بندیزونو او سختو حالاتو باوجود خپل مبارزه جاری ساتي. خو موجوده حکومتي چارواکي وایي د مئی په 9 نیټه د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجونو پر مهال پوځي او حکومتي املاکو ته د زیانونو رسولو وروسته پاکستان تحریک انصاف په خپل د دې حالاتو سره مخامخ شوی دی.
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را کی
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل مارچ کال کې دا و کوم د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند،
د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اودونکو، پښتون ژغورنې غورځنګ د جون پر څلورمه په کراچۍ کې د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیښې د وجل شو په یاد کې جلسه وکړه. جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مخکښ او په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر وویل چې په خړ کمر کې د وجل شو قربانۍ د هیرولو نه دي. نوموړي دا تکړه چې اوسمهال یو واري بیا د پښتنو سیمو د نارامه کولو تیاری روان دي. هغه له همدې عمله پر پښتنو غږ وکړو چې یو موټی شي. غورځنګ وایي چې امنیتي ځواکونو د 2019 زیږیز کال د مئی پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان د کمر چک پوستي د بورژنګ په جلوس په ډر کې 15 کسان وجلی وو او تر شلو زیات نور جوبل کړی وو. په دې اړه نور تفصيل نیاز علي خان لک.
پختون ژغورنې غورځنګ دا غونډه د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمیر کې ورته خلک د ټولګو په شکل کې د ښار د بیلابیلو سیمو نه راغلي وو. په وینا کې د غورځنګ مخکخ او د جنوبي وزیرستان نه د قومي سمندۍ منتخب غړي علي وزیر په خپل وینا کې ویل چې د خړ کمر شهیدان د هیرېدو نه دي.
نن د خړ کمر د هغه شهیدان ورځ ده چې په هغه کې موږ چشمدید کوایو. د خړ کمر هغه شهیدان چې کوم په بیرحمۍ سره ووژل شهیدان یې کړل، هغه زخمیان چې دغه دې فریادونه کول دې دوباره په بولې باندې وویشتل، هغه یې شهیدان کړل. یو طرف ته وایي چې دهشتګردو په چیک پوسټ باندې حمله وکړه، بل طرف ته هماغه ریاست دی چې هغه شهیدان وته مافزه هغه یې ورکړه.
د کال 2019 د مای پښ پګشتما په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر لامنیتی چک پوسټ سره د ډزو په پیخه کې 15 کسان وجلی شوی او لشلو زیات جوبل شوی وو. د پاکستان فوز هغه وخت په یو بیان کې تور پورې کړو چې د محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ یو ډلې د فوز په چک پوسټ بریدو کړو او 15 سرتیری جوبل کړي، او د فوزیانو په جوابي ډزو کې 3 کسان وجل شوی او لس نور جوبل شوی دي. خویني شاهدینو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د فوز دا تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې پر خړ کمر چک پوسټ فوزی سرتیرو د مداخلو ناستې ته راتلونکي قافله ودروله او وروستي ور باندې ډزې وکړي. منظور پښتین هغه مهال ویلي وو چې د غورځنګ لغړو مشرانو، پلویانو او د وزیرستان له مظاهره چانو وسیدونکو سره وسله نه و. تر هغه پیخي یو ورځ وروسته د فوز د عامه اړیکو اداري ایس پی آر په یو جلا بیان کې ویلي چې د خړ کمر پیخي لزای سره 15 نور مړي مندلي دي چې په ګولو لګیدلی وو. پی ټی ایم او پښتون ملت پالا ګوندونو د هغه پیخي په خبرګون کې مظاهره کړی وی، او بیا حکومت د شهدا پیکج ترنامه لاندې هر وجلې شوی تن کورنۍ ته 15 لک روپۍ او هر جو بل تن ته 10 لک روپۍ ورکړی وی. علي وزیر جلسې ته په وینا کې ویل چې د بد مرغانن یو ځل بیا د پښتنو په سیمه کې د یوې منسوبې لاندې بدامنی تر هرګری پیدا کړی شوې ده. هغه په پښتنو ملت پال غوندونو او مشرانو غږ کړی چې د پښتنو په خوره د بدامنی د مخنیوي لپاره دی یو موټی شي.
پښتون په وطن کې بیا نن داسې ورځې را روانې دي چې هغه د ډېرې مشکلات دي، هغه د ډېرو تکلیفاتو نه ډکې دي.
علي وزیر زیاته کړې چې د نهمې مای د تحریک انصاف لخوا د مظاهرې رستو د تشدد په ډکو پیښو کې تورن کسان پولیسو او ریاستي ادارو په سلیل شو ساتونو کې نیولي. خو د خړ کمر په پیښه کې د وجلې شوو پښتنو ځوانانو مشرانو په وجنه کې ککړ نن هم آزاد دي. دارمان لونی، عارف وزیر، طاهر خان داوړ قاتلان تر اوسه ونه نیولې شول. د کراچۍ یادې غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین ویل چې یو ځل بیا په کراچۍ کې میش پښتانه د افغانانو په نوم زورول کیږي او پولیس ترې پیسې اخلي. بلخوا د کراچی پولیسو او بیا صوبایي وزیرانو دا تورونه وار په وار رد کړي او وای چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې په کراچی یا په سند کې د ژوند کولو قانوني اسناد نه لري. د سند حکومت په وینا چې اوس د سند په زندانونو کې ډیر کم افغانان پاتې دي، زیاتره افغانانو خپلې د بند سزاګانې پوره کېدو وروسته بیرته افغانستان ته لیدل شوي دي. نور الله ترین زیاته کړي چې په کراچی کې د پښتنو په سیمو کې د بدامنۍ د مخنیوي، نشه یي توکو د مخنیوي لپاره حکومت او پولیس هیڅ کارونه نه پورته کوي. د کراچی یاد جلسې ته د پی ټی ایم نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې. وی ویل چې د خړکمر د پیښې ترڅنګ د خپلو اتلانو قربانیانې به تل یادې ساتي او پی ټی ایم به د پښتنو د حقونو لپاره خپل آئینی او سوله ییزه مبارزه جاری ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د ملګرو ملتونو د ماحولیاتو د پاره د عالمی ورځې سګنۍ عنوان پلاستیک ختم کړي مقرر شوه. نن دغه ورځ مانل کیږي چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د ماحولیاتو وفاقي وزیر شری رحمان هم خپل پیغامونو کې د پلاستیک پیګونو یا خلطو د مخنیوي د پاره د کوششونو خبره کړې. ویل دي چې مخنیوي یې ونه شو، دوه زره ویشتم کال پورې به یې شمیره درې چنده سیوا شي. په دې اړه تفصیل شانواز ترغزی نور.
د جون پنځم د ماحولیاتو عالمی ورځ مقرره ده. د ملګری ملتونو لخوا د سکنی کال د ورځې دپاره پلاستیک ختم کړي عنوان هم ورکړل شوی. د ریډیو پاکستان په پاڼه د خپور شوی خبر تر مخې وزیر اعظم شهباز شریف د ماحولیاتو د ورځې په مناسبت سره پیغام جاری کړی چې په پاکستان کې به د پلاستیک آلودګۍ ته پاملرنه کوي او کوشش به کوي چې ختم یې هم کړي. دا چې د پلاستیک د وجې ماحول څنګه خرابیږي، د پېښور په خیبر میډیکل کالج کې استاد او د ماحولیاتو ماهر عادل ظریف ته مشال ریډیو دغه پوښتنې ته داسې ځواب ورکړ
چې د یو ان چې کوم به اوس رپورت راغلی چې 8 بلین ټن چې کوم دی دا د دنیا کې خور دی او دا ډېر لوی تھریټ دی چې د انسان دی او ځانور دی او په بو کې چې به په شکر کې دی یا د اوبو چې کم کوالټي دا د خاورې کم معیار دی چې په کار دی څنګه فصلونه کېږي، زموږ سبزی کېږي، زموږ خوراکونه کېږي، نو په هر څه باندې کې دی شامل شي او دا بیا یو مایکرو پلاسټیک ورته وي ډېر زری تور باندې چې ډېر نری مات شي.
د عادل ظریف نه مشهد رډیو پوښتنه وکړه، آیا پلاستیک د وجه بیماریان هم جوړیږي او هغه بیا کم رقم؟ نو موړی وویل
د انسان په جسم کې چې ورشي نو هم بیماریانې کوي، ډېر سبب کیږي د کینسر او د ډېر مختلف بیمارو. او چې حیوانات اخري دا لکه د څاروي نو د هغې په جسم کې هم ورشي نو د هغې ته هم بیماری لاحق شي چې د هغې غوښه یا د هغې خوراک موږ د حیوانات کوو نو هم بیا زموږ په جسم کې راځي او زموږ په بدن کې بیا ډېر بد اثر غورځي. داسې چې کوم مهي دي، دا چې کوم آبي حیات مهي او دا نور شونه په هغې کې سرسر شوی دی چې 80% مو کوي، بلکې زیات طور باندې ارسن کونور ډیر خطرناک تکمو بوتول چې دا د فیکټریانو ناراضی دین او زهر دی نو غي ابي حیات خو مري او کبیا پاتې کیږي نو غي کې دومره مرکری او ارسنیک کم شتا.
په پاکستان کې ګڼ شمیر قسمونو پلاستیک شاپر او یا خلطه موجود دي. د دې ځنه هغه دي چې عام پلاستیک دي او ځنه بیا د پولیتن په نوم یو بل پلاستیک. د لاهور په یو کمپنۍ کې د کارکونکي او د خیبر پختونخوا د پر مارکیټینګ منیجر سرفراز خان مشال ریډیو ته د عام او پولیتن پلاستیک فرق او خرط داسې وخایلو.
نو پدې کې بلیک دی، گرین دی، ملکی دی، پیور وایټ دی، پکې ایرانې دی کنه، د پاکستان چې کوم مارکیټ دی کنه. نو پدې کې د پولیتین بیگ چې کوم استعمال دی نو هغه انتهایی کم دی، ځکه چې هغه د ماحول دوست هم دی او د هغه تقریبا چې کوم ټایم کې لکه ختم کیږي. موږ ته چې لکه د کمپنۍ طرفه څه ویل شوي دي نو هغه تقریبا یو کال دی کنه. دا عام شاپر چې کوم وي د پلاسټیک بیگ والا نو دی تقریبا د 1900 ایئر پورې نو هغوی ما هغوی خو همدغه وایي چې لکه دا پولیتین بیگ چې کوم دی نو دا لکه په ریټ کې ګران دی که نه ډېر زیات. نو هغوی وایي چې مونږ مجبور یو چې مونږ به دا د پلاسټیک بیگ چې کوم دا یو به تاسو نه اخلو.
د ریډیو پاکستان د خبر تر مخې د ماحولیاتو وفاقي وزیر شیری رحمان هم ویلي د پلاسټیک آلودګي خطرناک او اوږده ده، دا د ژوند ګڼو اړخونو ته تاوان ورکوي. نوموړي دا هم ویلي دي که د اوس نه د دې مخنیوی ونه شو امکانات دي 2018 کال پورې به شمیره درې چنده سیوا شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی دی خبرونو د لنډیز. بلوچستان کې د سرکاري سکولونو استادانو هغوی ته د ترقۍ نه ورکولو پر ضد احتجاج کړی دی. د جون پر څلورمه د کوټه پریس کلب مخې ته د شوې مظاهرې ګډونوالو ویلي چې حکومت پر ژمنو سربیره له څو کلونو راهیسې د صوبې د سرکاري سکولونو استادانو ته ترقۍ نه ده ورکړې. د بلوچستان د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عنایت الله کاکړ مشال ریډیو ته ویل د مونږ هم د دې صوبې استادان یو په کار ده چې زموږ حق مونږ ته راکړل شي. پښتون ژغورنی غورځنګ د جون پر څلورمه د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیښې د وجل شو په یاد کې جلسه وکړه. جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مخکښو په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر کله یوې خوا د هغې پیښو قربانیانو ته د عقیدت پردونې وړاندې کړې، نو له بلې خوا یې د پاکستاني ریاست پر پالیسو تنقید وکړ. د اسلام آباد پولیس وایي د لټون په عملیاتو کې د ښار له بېلابېلو سیمو یو سل 15 مشکوک کسان نیولي دي. پولیسو د جون پر څلورمه په ټوټر خپاره کړي یو بیان کې ویلي چې د عملیاتو پر وخت 300 کورونه تالاشي کړي. د عملیاتو هدف د امنیت ټینګ ساتل خول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د جون پر څلورمه په یو تازه ارزونه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر باندې 15,000 نور کسان ورزیات شوي دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې بشري مرستو ته اړمنو خلکو شمیره 28 میلیونه او 3,00,000 ده. روس وایي ځواکونو یې د اوکراین په ختیځه سیمه دونیس کې د اوکراین پوځ د هغوی لخوا په پراخ عملیاتو کې پرشا کړی دی. د روس د دفاع وزارت نن په بیان کې ویلي چې اوکراینی ځواکونو پر 5 ځایونو برید کړی و خو بریالي شوي نه دي. تر دې وړاندې د اوکراین پوځ وویل چې په تېر یو شواروس کې د هیواد په ختیځه سیمه کې د روس یو کم 10 بریدونه پر شا تمبولي. اوس اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو پام یو راپور تر راغوم. تر شین صوبې وروستو په اسلام آباد او پېښور کې هم زپلو زینو افغانانو تور پورې کړی چې پولیس یې زوروي. دوی وایي ځینې وطنوال د اسنادو د نه درلودو په تور نیول شوي هم دي. په وفاقي کچه پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په سند صوبه کې پولیسو په وروستو کې مشال ریډیو ته ویلي چې دوی هر هغه بهرني کس نیسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار امید ظهیر مل راکړي.
یو شمیر افغانان چې اسلام آباد کې اوسېږي وایي پولیسو له تیرو څو ورځو راهیسې بیا په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو نیول او ځورول پیل کړي دي. د اسلام آباد په باریکاب سیمه کې یو افغان کډوال یوسف نجیب نن ازادي راډیو ته وویل
له همدې ځای 15 تنه په یو موټر کې پورته کړل. د اکبر نیازی روغتون په سیمه کې هم یو شمیر ونیول چې ټول شمیر یې نږدې 15 تنه کېده. ټول یې د باریکاب تانې ته وړل.
د اسلام آباد د سبزی منډوي لسمې یو بل افغان محمد صادق هم وایي چې پولیسو هلته هم یو شمیر نور افغانان نیولی دي. د اسلام آباد په یو شمیر نور سیمو کې هم ځینې افغانان سر ټکوي چې پاکستانی پولیس یې کورونو ته ورغلي او له دوی د اسناد غوښتنه کړي. هخوا په پېښور کې میشت یو شمیر افغانان هم ورته شکایت کوي. لودویوی مدونه حیدری ازادي رادیو ته وویل
پاکستان ملیشا پولیسو د دمازو د ګلبهار چوک ثاني سره ولیو.
ناهید سادات هم په پیښور کې د پولیسو لخوا د افغانانو د زورونې خبره کوي.
ټول خلک خوړو زردي مونږ نه کار لرو نه دنده. په دې قیمتي کې زه خپل تللې يم او د یوې پیسې د خستو لپاره مې یو لک ولا سره کلداري ورکړې دي. د افغانانو نیول زیات شوی او تګ راتګ یې محدود شوی دی.
مدوړاندې په پاکستان کې به مدافع وکیل منزه کاکړ هم په خپل ټویټر باندې لیکلی وو په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید په خې سرچینې بدل شوې دي. هغه زیاته کړې و یو شمیر افغانان چې د پاکستان له زندانونو خوشی شوي د خپلو اسنادو او خپلو شخصي وسایلو غوښتنه یې کړې، خو پولیسو ترې پیسې غوښتي او کله چې پیسې نه دي ورکړي بیرته یې زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. هاخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ستونزې منی وایي دوی د حل لپاره هڅې کوي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په اړه موږ په زلونو مقابل لوري ته شکایت کړی، خو هغوی هم خپلې ستونزې لري. هغه افغانان چې بیل اسنادو پاکستان ته ځي هم خپلې ستونزې لري. په پاکستان کې زموږ سفارت او په کویټه کې زموږ قونسلګری فعال دي. ډیر شمیر افغانان له زندانونو خوشی شوي او هڅه کوي چې نور څوک زندان کې پاتې نشي.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوالو سیدل، خو د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته یو ډیر شمیر نور هم د بیروزګارۍ، ناامنۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پروسس لپاره د هیواد ته ولاړل.
په خیبر پښتونخوا کې کروندګر او د چاپیریال ساتنې پوهان وایي د نړۍ د تودوخې کچې لوړېدو او موسمیاتي بدلون له وجې بارانونه بې ترتیبه شوي دي. د دوی په خبره د بې وخت بې بارانونو د سیمې فصلونو او د میوو باغونو ته زیان رسولی دی. ملګرو ملتونو د می دیرشمې په یو راپور کې ویلي چې د 2022 زیږیز کال د سیلابونو اغیزې لا پسې زیاتې شوې او خبرداری یې ورکړی چې پاکستان ښایي په راتلونکو میاشتو کې د خوراکي توکو د کمۍ شاهد اوسي. دا چې موسمیاتي بدلون د خیبر پختونخوا زراعت څومره اغیزمن کړي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د شاهین بونیری دا راپور ورکړ.
په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو او بې ترتیبه بارانونو لکبل کې یو خوازانی او مالی تاوانونه اوړي در دي، نو بل خوا یې فصلونه، میوه او سبزیان هم اغیزمنې کړي دي. د چاپیریال د ساتنې پوهان وایي چې په نړیواله کچه د تودوخې د لوړېدو لکبل د بارانونو ترتیب ګډوډ شوی. ای مالونه په ویل کې دودی او د زل او سیلې سره ولال فصلونه خراب شوې دي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې په هزاره پوهنتون کې د کرکلي د مطالعاتو د سانګې استاد ډاکټر سجاد علي وویل چې ماحولیاتي بدلون د خیبر پښتونخوا کروندګرو ته ډیر تاوان رسولې دي.
مونږ چې کم دی دا سپرینګ ویټ په اکتوبر نومبر کې لګو او بیا چې کم دی مونږ په اپریل او مئی کې مونږ د دې برداشت کوو، هارویسټ کوو. یو څو کلونو نه یا خود سی وشي چې په مارچ کې زموږ سره ټمپریچر اکدم زیات شي، نو دې ته مونږ وایو ټرمینل هیټ سټریس. هغه د وجه زموږ دانه غټه نه جوړیږي، دانه وړه جوړ شي، شریول پاتې شي، هغه د وجه زموږ پیداوار کم شي. بیا په بازي کلونو کې لکه دې کال چې کم دی زموږ سره د مارچ کې خو موسم خو په اپریل کې زموږ سره بارانونه چالو شو، او بارانونه داسې شو چې باز ځای کې چا هارویسټنګ نه کړی شو، چا چې هارویسټنګ وکړ په ولاړ پټی کې چې کم دی غنم هغه نه خراب شته.
د خیبر پښتونخوا په مردان، چرسدا او پیښور کې د غنمو او جوارو په ګډون یو شمیر سبزیانې او میوه هم کرل کیږي. په دې کې شلتالو، الوچې، خټکی او سټرابیری مهم دي، او په ځینو سیمو کې د پیازو، ټماټرو او مرچکو کرونده هم کیږي. د مردان د تخبای او کروندګر شاه خالد وایي چې د بی وخت بارانونو لکبل غنم بی وخته وری بل شو او د شلتالو باغونه غلې او بارانونو اغیزمن کړی دي.
د بی وخته بارانونو د وجې چې کم دی د فصل چې کم د جو د پخېدو خپل ډیوریشن نو ام مسله شي پورا ون رسیدل ک پرس ک د غنم وګه چې کم دی د پورا ون رسید، جوار وګه پورا ون رسید، پیداوار غسیون شي تاسو ته پته تخمونه سمره ګران دي. څه کال کته سو ګورل ته موږ په غنم کې دا وشو چې غنم په پخوالي کې چې کم دی باران وو هغه د وجې د هغې دانه چې کمه ده هغه توره شوله، د هغې اوړه چې کم دي هغه د خوراک نه دي، د هغې روټۍ د خوراک نه دي. سږ کال د شلتالو کنډیشن ته تاسو وکتل چې ګلونه بس وغورځېدل، ځکه چې بې وخته په ګل په ټایم کې بې سیوا سیوا اوبه او دغه رالل هغه ورسره ډیمیج شول.
د میدانی سیمو په ګډون په غریزو سیمو کې هم ماحولیاتي بدلون د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی، او د ایمالونو ویلې کېدو له کبله سیلابونه راغلي چې د سوات او ملکنډ په نورو برخو کې ځاني او مالی تاوان اړولی دی. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ټولنې مشر اکبر زیب خان وایي چې سیلابونو د سیمې نقشه بدله کړې او د خلکو د کر کروندې ځمکې وړې دي. د نوموړي په وینا د حکومت او ولس ذمہواري ده چې د موسمي بدلون د اغیز نه د خوندي پاتې کېدو لپاره پالیسۍ جوړې او عملی کړي.
زمنګ خپل د اګریکلچر کې د اغې خپل یو سیستم دی چې په کم موسم باندې به کم فصل کېدو مطلب دا دی کی د غلو وخت نه غلې او شي کم باغات کی دی هغه باغات هغه اوهي او هغه تباکی هم دا کلایمیټ چینج دی چې هغه موږ فلټ ته هم مخمخ کړیو سوایل ایروجن ته هم مخمخ کړیو.
اکبر زیب خان زیاته کړی چې باید په صوبه کې د موسمیاتی بدلون سره سم د کر کروندې طریقې بدل شي او د نوې ټکنالوژي په زور د کروندګرو تاوانونه راکم کړل شي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان په ګډون یو شمیر آسیایي هیوادونه د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوي دي. ملګرو ملتونو د مې په دیرشمه په یو راپور کې ویلي چې د کال 2022 د سیلابونو اغیزې لا پسې زیاتې شوي او خبرداري ورکړي چې په پاکستان کې د خوراکي توکو قلت یا کمی خای په راتلونکو میاشتو کې نور هم زیات شي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
دونکو د بر جنوبی وزیرستان ځینې مدني فعالان شکایت کوي چې د دوی د بیا بیا غوښتنو باوجود سیمه له ماینونو نه پاکول کیږي د دوی په خبره پر خپل خوره ګرځیدل ورته ګران شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځای مخکښ خلمزي مسجد د جون پر سلورم مشال لیډو ته وایي چې دوی په جنوبی وزیرستان کې د 250 ماین چاودنو پیښو ریکارډ لري. په دې اړه نور تفصیل اشتیاق مسجد راکړي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع وسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت یې د سیمې په مځکه کښې خوندي ماینونه صفا کولی د پوره ګامونه نه پورته کوي چې په وجه یې د سیمې خلک په ماین چودنه کښې وژل کېږي او معذوره کېږي. په دغې برعکسې د سراروغه سیمې اوسیدونکی عثمان مسید مشال ریډیو ته ویایي
پورا مسجد مو پورا چلا گیا دلی دکھرا روگ ہے دلی چکن دے کرکنے دے شاکاری ترکیمان کی سائیڈ دا ادا بندے چکن کرکنے سے 15-25 ٹکٹ ورتا ہے ادا تا ہم نشتا چکن دے نہ ویلی شوی دی 5000 سے لے کے 8000 پر لینڈ مائنز لگے دلی دی جاتے کو ویش تانی سے سارا پورے دا شہرنا ورتا ہے ای شہرنا کے حال لینڈ مائنز لگے دلی گوبر سائیڈ دا لینڈ مائنز لگے دلی دی او دی لے چکی ماں دے چیک سروے دے چیک سروے کے علاقہ دو داتا جی چرتا ہاں دین بلے شیٹ چ پوسٹنگ دا ٹکٹ دی پاسار دا لینڈ مائنز لگے دلی دی ریس پخپلا پورا تے
دی پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب مسجد ویایي چې تر دا وخت پورې په سویلي وزیرستان کښې 250 د ماین چودنې پېښې مخې ته راغلی دي.
تر اوسه پورې په جنوبي وزیرستان کښې 250 نه زیاتې پېښې مخې ته راغلي دي. دغه دوام لري دغه لینډ ماین واقعات. 500 نه زیات چې کوم خلک دي په دغه کښې مړه شوي دي موږ سره په ریکارډ دي. تقریبا 300 نه زیات زموږ په ریکارډ باندې هغه خلک دي چې معذوره شوي دي پکښې او په دغه کښې د بچیانو تعداد چې کوم دی په ټول نه زیات دی.
مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان اپر ضلع کښې په مځکه کښې خوندي ماینونو صفا کولی چار په برعکسې د سویلي وزیرستان اپر ضلع ډپټي کمشنر اشفاق خان او اډیشنل ډپټي کمشنر نیک محمد سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او د سویلي وزیرستان لادا تحصیل چیرمین تاج ملک وویل چې د پوځي چارواکیو نه هم د ماینونو صفا کولې غوښتنه کړې ده.
دا والا سرا نیجا یو میٹنگ دے کورتا مانڈر سرا اور سرا پاس ایم اے جمالدین ود سرپرام چنی کمیٹی چکن چیئرمین دا اگے سرا پریٹن شدا خبر ورتا وکلا اگے دا دا او دو خبر اگے دا وکلا چے ایم لینڈ مائن واقع ہو شی یو کو ان دا سپاٹ پر دے دا کمپنسیشن ملے جی دو ما دا خبر ورتا وکلا چے دا لینڈ مائن پا والا سرا چکن ٹیمینا تو سرنج کڑی دی دے دو چے اپ اور اکثر ایجنسی چھ دی او
د سویلی وزیرستان حکومتی چارواکیو له طرفه په سیمه کښې د ماین چودنې کښې د وژل شوي او پر هر جلی شوي کسانو د شمیر په برعکسې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د سه شنبې یا نهې ورځې اونیزې خپرونې
حجره
پلسنیمو بجو
د زوانانو غږ
په یو بجا
سروي
په دوانیمو بجو
باډیوی
په دریو بجو
د مشال راډیوی مجله
په سلورنیمو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو پام یو بل اقتصادي موضوع ته راګرځوم. د پاکستان حکومت له افغانستان، ایران، روس سره د بارټر ټریډ یا د سامان په بدل کې د سامان تجارت پیلول اعلان کړی. حکومت د دې پریکړې په اړه بیان خپور کړی. په پاکستان کې ځینو سوداګرو د حکومت دا اقدام ستایلو ویلي دي چې له دې سره به د سوداګرۍ نوې لارې برابرې شي، خو ځینې سوداګر بیا له دې عمله اندېښمن دي چې له یادو هیوادونو د اقتصادي توازن نشتون به د تجارت د دې نوې بڼې پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. په دې اړه تفصیل د نیاز علي خان پر راپور.
د جون په دویمه نیټه د پاکستان د تجارت وزارت د دې پریکړې په اړه خپل مراسله خبره کړې ده. په پاکستان کې کاروبار کوونکي یا تاجران د حکومت دې پریکړې ته په کوم نظر ګوري؟ د فیډریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انډسٹری په خوانی مشر داروخان اچکزئی د جون په دریمه بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دا د کاروبار کوونکو لپاره یو نوې لار جوړه شوه چې ګټه به هیوادونو او تاجرانو ته وي.
تجارانو لپاره یو لار جوړ سوله، یو طریقه کار بل جوړ سو، کېدای شي خلکو ته په دې باندې کاروبار نور اسانه شي او د افغانستان خلکو ته اسانه شي. هر به همیشه به د حواله په ذریعه باندې د پیسو تلل راتللو، اوس به هغه چې دا به یو قانوني شکل جوړ شي او هغه به په قانوني طریقه باندې تګ راتګ.
په عین وخت کې بیا د خیبر پختونخوا د رسالپور انډسټری سټیټ مشر عرفان الله خان بیا وایي چې د بهر هیوادونو نه سامان راغوښتلو کې ګټه شته، خو د پاکستان، افغانستان، ایران او روس ته سامان لیږلو کې ګټه نه ښکاري. د نوموړي په وینا چې پاکستان کې په سامانونو جوړولو د بجلی لګښت او ټیکسونه ډیر زیات دي.
او کوم چې زمونږ په پاکستان کې د ټیم کې آیټمز تیاریږي، کاغه میډیسن دي، کاغه ماربل دي، کاغه داسې د ماشومانو کوم دا ټاپیانی فوډز دي، نو ګارمنټس، میک اپ سامان دي، نو افغانستان ته موږ دې ټایم لګو نو غیتا هم په ریټ کې وارنه کوي، چونکه پاکستان کې بجلی ډېره زیاته ګرانه، نو دې ټایم کې موږ افغانستان کې تجارت روزګار کولو ولې نو غیتا وارنه کوي. نو غی دې ټایم کې د پاکستان نه تقریبا پسو کې 5% غی دلته نه ټایم چې ته یغم هغه ټایم چې ته چې کوم غیتا مشکلات تلته نه ملاویږي، نور ملکونو ته غی ناراضي خو ګران راضي.
د پاکستان د تجارت وزارت مراسلې تر مخه پاکستان کولی شي چې یادو هیوادونو سره د ډالرو یا نورو کرنسیو بغیر کاروبار وکړي، او هغه پاکستانی کمپنۍ چې د روس، ایران، افغانستان سره د سامان په بدله سامان کاروبار کول غواړي باید پاکستان په فیډرل بورډ آف ریوینیو یا ایف بی آر کې رجسٹرډ وي. د یادې فیصلې پر رڼا کې د پاکستان څخه به شاودو، سبزیانی، غوښه، د کاسمیټک سامان، موټر سایکل ترڅنګ شپږش توکي یادو هیوادونو ته لیږلی شي، او بیا د افغانستان او ایران څخه به سبزیانی، وچ میوې، سکاره او نور شیان پاکستان ته راځي. د روس څخه به دال، غنم، سره او د ټیکسټایل مشینري پاکستان ته راتلی شي. په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان بیا وایي پاکستان ډالرو ته سخت ارزښت لري. په افغانستان، ایران او په روس باندې بیا ځینې بندیزونه هم دي، نو دې هیوادونو د تجارت نوې لار پرانسته.
د دې خو پاکستان ته خپل ځانی ډېره فایده ده، ځکه چې پاکستان چې کم بار نه شیزونه راوړي دا غي د پر ډالر پکاري، او پاکستان ته ډالر دی وخت ډېر زیات شارټیج دی. بل خو کده دې درې ملکونو توغورو نو په دې کې افغانستان تم دی وخت کې دا غي انټرنیشنلی ټریډ دا بند دی او بینکینګ چینل کلوز دی بالکل، او د کشانتی افغانستان باندې پابندیاں دي، پر روس باندې چې د انټرنیشنلی هغه باندې پابندیاں دي، یورپی ملکونو کې. او دا د دې سلور وړ ملکونو ضرورت دی چې دی خپل کې تجارت سیوا کی.
د تاجرانو په وینا چې دی وړاندې هم د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ په لوی کچا په رسمي او غیر رسمي ډول تجارت روانو، خو سه خه رسمي بڼه خپل کړه. د تاجرانو په خبره تر دی وړاندې افغانستان او ایران سره په بیلابیلو کرنسیو کې تجارت کیده. دا ډون به زل شو چې د سامان په بدله سامان کاروبار پیلېږي. پاکستان دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې پاکستان له سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. د کراچۍ چیمبر آف کامرس په خوانی مشر زبیر موتیوالا مشال ریډیو سره بیا په خبرو کې ویلي د دې ګټه بداوي چې له پاکستان څخه به ډالر بهر نوزي، سرمایه به محفوظ وي، د مال په بدله به پیسې نه ورکول کیږي، او هم له دې سره به د پاکستان افغانستان د ایکسپورت کچه لا زیات شي. د نوموړي په وینا چې د یادو هیوادونو ترمنځ د یو بل سره اقتصادي توازن برابر نه دی، لکه روس چې دا وخت نړۍ په اقتصاد کې یو ځانګړی برخه لري. بل لور ته پاکستان له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، په ایران او افغانستان چې نړیوال بندیزونه هم دي. د نوموړي په وینا چې د پاکستان څخه به بیا یوازې روجي او ځینې موسمي تازه میوې ایران ته لیږل کیږي، د دې له کبله به تاجرانو ته ګران شي چې د مال په بدله مال ورکړي. د کوټي چیمبر اف کامرس د چارواکو په وینا چې پاکستان څخه تر ټولو زیات برآمدات افغانستان ته کیږي، چې پکې دوایانې، اوړه، پیسونه، خوراکي توکي او نور زیات شان شامل دي. خو افغانستان څخه وچې او تازه میوې، قیمتي ډبرې او سکاره او ځینې نور شیان راوړل کیږي.
کوټي چیمبر اف کامرس مشر عبدالله چکزئی بیا وایي،
لیکن د ایران سره څه صورتحال بدل دی؟ د ایران تقریبا 100 زیات اټمان موږ امپورټ راځي، پاکستان راځي، زموږ د خواته صرف 2-3 اټمه دي. په هغه کې یو وریجی چاول چې موږ ته وریجی دي، یو د کنجد دي، او بل د ام سیزن سي د اوس ام سیزن دي، ام دي کده مالټو سیزن بیا مالټې دي. د دې سره زموږ ایران خلک د موږ سره کم کاروبار چې کوي هغه موږ ډیر په نقصان کې روان. موږ بارها وار ګورمیر ته دغه کړی دي چې زموږ د دې په تجارت کې توازن برابر سره.
خو د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ چیمبر اف کامرس وایي، طالبان حکومت او تاجرانو ترمن تر وسه په دغه اړه کومه پریکړه مخې ته نه درغلي. د پاکستان افغانستان سوداګرۍ چیمبر اف کامرس خان جان الکسی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، د پاکستان لخوا په پوله د تجارت معاملې سمو د مخ کې راپورته شوی و، خو د دې په وینا تر وسه کومه معاهده یا تړون نه دی شوی. د طالبانو د حکومت د تجارت او صنعت وزارت ویان اخوند زاده عبدالسلام جواد هم مشال ریډیو ته ویلي چې له پاکستان سره د سامان په بدله سامان سوداګرۍ په اړه ناست شوی، خو د هغه په وینا دا موضوع لا پای ته نه رسیدلی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی، د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د جون څلورمه د هغو ماشومانو د نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي چې د جنگونو او ناامنیو له وجې ژوند متاثره شوی دی. د پاکستان د قبایلي ډلو ماشومان هم په تیرو کلونو کې د بې کورۍ، ماینچاودنو او د سکولونو د ړنګېدو له پیښو سره مخامخ شوي دي. د ځینو غیر سرکاري ادارو د شمیرو تر مخه په قبایلي ډلو کې د ناامنیو پوځي عملیاتو له وجې ړنګ شوي یو شمېر سکولونه لا هم بیرته جوړ شوي نه دي، او دا چې د هغو سیمو د پام وړ شمېر ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. په دې اړه نور سیل لفرخنده اسد نور.
ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویب پاڼه ورکړي چې هر ورځ په نړۍ کې د جنگونو او نامنیو د پیښو له وجې د ماشومان ژوند له ترخو تجربو کړاوونو نه تیری کی. د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع هم په هغو سیمو کې راځي چرته چې د 1300 کلونو راهیسې ماشومان د نامنیو د پیښو له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي. د شمالي وزیرستان سید مان الله مشال ریډیو توای، کله چې په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو وروسته خپل کلی ته ستانه شو، نو هلته پرې د ماین چاودنه وشوه. سید مان الله وایي، په هغه وخت کې عمر 15 کاله وو.
میزه په دغه وخت کې لکه رومري کنا کلی کوم دوما ورځ وا چې لکه زدا سه میس کړدا دې چې د دغه په محمد دا لکه کې ته ډانګې وې دا سه یو هغه چارو کلا پاتا غشای بو دا سه من خپل یار کې هم تر اوسه بس هغه بام وو بس سړک خلاص شو په لکه ګوتې بس کاټ کړل را.
ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت لیکلي کله چې په واسیمه کې جګړه روانه وي، هلته نه یوازې تعلیم متاثر کیږي بلکې له دغه سره د صحت سہولتونه هم له ځنډ سره مخامخېږي، او په داسې حالاتو کې ماشومان، انجونې او هلکان د تشدد او د جنسي زورونو سره هم مخامخېږي. د برا جنوبي وزیرستان د تیارزا تحصیل یو اوسیدونکو انیس الرحمن د جون په دریمه مشال ریډیو ته وایي، هلته زیاتره ماشومان د ماین چاودنو د پیښو سره مخامخ شوي دي.
فرحان محمد فرحان امي بچای دا تقریبا 12-13 سال عمر دی، عمر راتره زوی دی. دا تقریبا 2021 سپتمبر ما خیال 18 سپتمبر یا 16 سپتمبر تا 14 شوی وا دا پگی کې لګیدلې او لفټ شای کنا پکې راشوی دا کټ شوی دا.
انیس الرحمن دا هم وای د پوزي عملیاتو نامنه او لوبجې د ماشومان سکولونه هم ړنګ شوی دي، او زیاتره سکولونه استادان او یا نور عمل هم نلري.
اصل
جنوبی وزیرستان گلشن مسجد مشال ریڈیو توائی په 2004 کال کې د خپل ملګرو سره د لوبو پر مهال ته یو زمکلان دی بم چاودنی ښکار شو. دغه پیخي ټول ژوند ور بدل ک. نو موري د خپل حادثه په اړه مشال ریڈیو توائی
باروت زما کسره بس بارا سي پټو کې خلک ګرځي کنه هاو کې نو په ساحه کې ګرځېدلو بس زمکه کې تنه بس شروع کې هو بس ډېر تکلیف نه چا خبرو انسان کنه اکدم پکټ راشي یې نه پکټ شنو ډېر تکلیف نه یې پکې کنه شروع کې هو ما سره ډېر تکلیف نه جوړ شو بس مازور شم پکټ او ما شرار ته بیا ورو ما خپل همت وکړلو بس
بل خو د تیری مې میاشتې پر یوشتما د شپې مهال بس سوالو د میرلی په موسیقي او حسوخیلو کې د انجونو د دوو سکولونو ودانې په بارودو والو زبلي. له دغه وروسته د سیمې خلکو احتجاج هم وکړو. د قبایلی ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا په سوات او ځینو نورو سیمو کې په دې تیرو کلونو کې زیاتره د جینکو سکولونه په بارودو والو زبل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د پختون ژغورنې غورځنګ یو مشر عالمزیب مسجد چې په قبایلی ضلعو کې د ماین چاودنو پر مسله کار کوي مشال ریډیو ته وایي دوی دغه مسله د پوځي چارواکو او ضلعي انتظامی سره سو وارې راپورته کړی ده. بلخوا د پاکستان پوس په دې ورستیو کې دا ویلي وو چې دوی له سیمینا د ماینونو پر پاکولو کار پیل کړی. د پاکستان وفاقي حکومت او په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی حکومت هم دا ویلي وو چې د هغو سکولونو د بیا جوړولو پر فعالولو یې کار پیل کړی چې په دې تیرو کلونو کې د نامنۍ په پیښو کې ړنګ شوي ول.
ضیاءالدین شینواری په نوم یو پاکستانی نارویجین پر خپل موټر سایکل له ناروی څخه پاکستان ته رسیدلی دی. هغه 80 کلن او یو مسلکی موټر سایکل چلوونکی یا بایکر دی. شینواری وایي له ناروی تر پاکستانه سفر یې په یوه میاشت کې وکړ. د ده په خبره د سفر مخه د نړۍ خلکو ته د پاکستان تاریخي او سیاستي ځایونه ښوول دي. دا راپور اوړو چې فرهاد شینواری جوړ کړی دی او د ضیاءالدین شینواری د موټر سایکل په شور پیلېږي.
شپېته کلن پاکستانی نارویجی ضیاءالدین شینواری د مئی په 2 نیټه له ناروې اوسلو څخه په خپل موټر سایکل د نړۍ سفر پیل کړ او د جون په 14 نیټه پاکستان ته راورسید او تورخم تاریخي سیلځای مچینۍ کې دمه وکړه.
زه ناروې نه تر سویډن او سویډن ډنمارک ډنمارک جرمنی جرمنی نه چک سلواک هنګری رومینیا او بلغاریا ترکی ایران او بیا پاکستان سفر وکړ. زه پیسې دار نه یم خو ما را شوق کړه. نو پراپر ټریننګ یو ډیر زیات سخت ټریننګ ما څلور میاشت ټریننګ کړه دا په خپل خرچه روټ ما بدلو او خصوصا هغه بایکران چې کوم په هغه روټ نو راغلي هغه روټ باندې زرانه.
ضیاءالدین چې اصلاً د لنډ کوتل پیروخیل اوسیدونکی دی له تیرو 10 کالو راهیسې په یورپ کې ژوند کوي. نوموړی وایي چې د دې سفر مقصد یې نړۍ ته د ټولنیزو رسنیو له لارې د پاکستان سیلځایونه او نرم اړخ ښودل دي.
د پاکستان د ټوریزم فروغ او د پاکستان هغه سافټ ایمیج خلکو ته یعنی روښول غواړم چې هغه خلک چې کوم یارګي یا نه دي پوهېدلې یا لیدلې نه دي نو زه ورته کولای شم چې زما د ترو دوی دغه ځایونه وګوري دغه کلچر وګوري دغه ښایسته ځایونه وګوري د پاکستان هغه ښه شیونه وګوري چې کولای شي چې نور خلک هغه خلک چې یارګي یا چې هغوی وغواړي چې دلته راشي او دغه اکسپلور کا او پاکستان ټول د غنارډن ایریا د خیبر جنسي طرف تراشي نور د تاریخي ځایونه چې دا ټول وګوري.
په تورخم مچنه چک پوسټ باندې د خیبر پاس په تاریخ بریفینګ ورکوونکی زعفران اپریدی وویل چې زیودین شینواری ته په خیبر پاس راتلو هرکلی وای او دلته پخوا هم یو شمیر خیر ملکی شخصیتونه راغلی او لدې ځای سیل کړای
کوم لندی کوتل تحصیل د وردا د یو فخر خبره ده چې دا زیودین په نوم شینوارې دی او ناروی نه دلته دا په بایک باندې راغې د خیبر پاس وسیدون کې خوم دی زما په وړاندې د انډیا کرکټ ټیم دلته راغلی دی کوفی انان دلته راغلی دی رفیق تارڈ صاحب والا دیو بخیر دی بختر جنتونو کې زیور کې اگر اغلې دی علی ڈی ڈی انا خو خیر دی رمخ کې وا او دا سی ډیر عظیم شخصیات دی میشنی پوسټ تر اغلې دی خیبر پاس او دی زین جداد سطح سمندر نه 3500 فیټ بلندی باندې دا پوځ جوړ شوی د دې زینه خوایي منظر پاک افغان بورډر ښکاری کابل ریور کویندوکش والا سلسله هم ته نخکاری
زیودین شینواری ویل چې سره له دې چې د هوایی جازونو او بسونو للارې غنو ځایونو ته سفرونه کړي خو تل غختل چې نړی ته د سړک للارې سفر وکړي او هیله لري چې د دې موټر سایکل په ذریعہ به دا کار تر سره کړي او نور ملکونو ته به هم سفر وکړي پاخیر کے ببیر تھا ناروے اوس لتا ستنشی فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر
مشال ریڈیو تازوتا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دے کبھی زو شبیر احمد جانیم او تاسوتا لا پی خبر چار سدے مردان نوخار او چار چاپی رسیمونا رپورٹنگ کبھی د مشال ترسنګ اوسه